ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه او منی خبرونه درته مليها امیرزاده وړاندې کوي. خو د دین مخ کې درته د دې خبرونه د سر موضوع وایم چې په کوټه کې د ډاکټرانو احتجاج دوام لري او د دې ترڅنګ د ریادم عمران خان د بلدیتی انتخاباتو په اړه باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا مشران راغوښتي او په هغه اړه بدلته نیخ پنیغه حال درکو. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب را سره هم شته. خو له هر سمخ کې د ملیحا امیرزاده نه د دې غړې خبرونه.
ټول اول د خبرونو سټکی د کوټي په ګډون د بلوچستان په نورو سرکاري هسپتالونو کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې احتجاج د 23 ورځو راهیسې دوام لري. په کورمکه د پیواړو علیزو قوم د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړي او د قطر او ترکیه او وفد افغانستان د هوایي میدانونو د چارو په اړه د طالبانو سره خبرې کړې دي. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د 23 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري هسپتالونو شخصي کولو فیصله نه کوي او د هسپتالونو کې اسانتیاوي ورکړي. دوی د خپلو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو غوښتنه هم کوي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو تول تاریخ په احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې غوښتنه نوي منل شوي.
دا احتجاج موږ کورتو ګورې د دې د پرایوټایزیشن خلاف چې دا غا ان ډایرکټ کوم بوج دی غا پر غریب عوام راځي. د باټشي د لیپ فنکشنل نه د باندې باټین خلکو خلاصي کړی دي. غریب عوام چې موږ راځي موږ ورولې کو دی ولاړ.
خو د بلوچستان د روغتیا ادارې صوبایي سیکرټري نورالحق بلوچ ویلي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په واشکو شیرانی او موسی خیلو کې 100,000 تنخواه اخلي. خو ډاکټران دغه تنخواه 180,000 ته د لوړولو غوښتنه کوي چې د حکومت لپاره ګرانه ده. د کوټې پولیسو د نومبر په 20مه له ریډ زون نه 15 ډاکټران او 4 طبي کارکوونکي د حکومت لخوا د پرلت پر مهال نیولي چې تر اوسه نه دی راخلاص شوی. د بلوچستان په کیچ سیله کې د وسوالو په یو حمله کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. د پاکستان د پوسټ اماړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په کیچ کې وسوالو د امنیتي سرتیرو په یو پوسټ برید وکړ او د پیښې له ځای او تښتېدل. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمکه د پیواړو علیزو قوم د خپل غوښتنو لپاره د دسمبر په 23مه د تورسي چک پوسټ سره نږدې احتجاجي پرلت پیل کړي. د پولیسو لخوا د خپلو نیول شوو ملګرو د خلاصې د غوښتنه کوي او وایي چې د 2001 کال د مویدي سره سم دوی له ځنګله د ونې پرې کولو اجازه غواړي. مخکې د کورمیش په ګوزای قومونو د پیواړو علیزو خلاف د دسمبر په 23مه په خوار کلی پیرکیوم او ساتین کې د سړک په غاړه ناشته پیل کړي او احتجاجن یې د ټل پاړه چنار سړک تړلې وو. د دې ګډو د لارې بیا پرانستل ستل کې دوه د پیواړو علیزو سره د سولې موافقه عملی کېده او د امنیت ضمانت ترڅنګ نورې غوښتنې لرلې. د دسمبر په 23مه د جرګې د کوششونو وروسته د ټل پاړه چینار خلاص کړه او خپل پرلت یې ختم کړ. خو په پیر قیوم کې خپلې صداپاسي او میاشتنې ناستې ته دوام ورکړې. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ اکتوبر 23مه د جګړې او پترس کې د سیمې امن خرابېدو په سر د شاوخوا شپږ څلوېښتو کسانو خلاف پرشه دایره شوې چې له مخې ګرفتارۍ روانې دي. حکومت د دواړو لوریو ترمنځ شخړې د هواري لپاره پاتې کسانو مشتملو یوه جرګه هم جوړه کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نن په اسلام آباد کې دغه د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف د ویاندو مشیرانو غونډه شوه. په اسلام آباد کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو چارواکي نن نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په غونډه کې به خیبر پښتونخوا کې د دسمبر په 19مه د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د ګوند ناسمې کارکردګي او د دویم پړاو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تګلاره جوړولو باندې خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې له غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت العلماء اسلام فی په صوبه کې د تحصیلونو په کچ د ټولو زیاتی چوکې ګټلې دي. د نننې غونډې نور تفصیل په روانه خبرونه کې واوره. د پاکستان سینیټ نن په یو خپل په یو قرارداد کې په سیالکوټ کې د بلګول وګړو لخوا د سریلانکا وګړي پریانتا کومار وژنې غندنه کړې. د پاکستان دولتي ریډیو له خبر سره سم په سینیټ کې دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر شهزاد وسیم وړاندې کړو. په قرارداد کې ټینګار شوی چې سختریسي په هر شکل کې د غندنې وړ دی. په قرارداد کې ویل شوی چې لواشته ډکه هغه پیخه له بده مرغه په ټولنه کې د انتها پسند عناصرو د سوچ عکاسي کوي چې نه یوازې د پاکستان امن بلکې د اسلام تصور ته تاوان رسوي. د روان کال د دسمبر په دریمه په سیالکوټ کې د یوې کارخانې سریلنکای مینیجر کارجنو کسانو اسلام ته د سپکاوي په تور وژلو او مړی یې وسوځولو. پولیسو ویلي چې لسلو زیات کسان یې نیولي دي او د پیښې پلټنې روانې دي. او د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د افغانستان د 500 هوایي ډګرونو د تکنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلې. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی تیر شپه مشال ریډیو ته ویل هیله شته چې دا خبرې پایل ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، کندهار، خوست او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملیحا امیرزاده درته د 5 بجو خبرونه وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو احتجاج دوام لري، خو لسته تدیدا ستونزې دي.
زه د پښینه سره غلی مرزانه سره دی او پی ډی بند د ډیر مشکلات دی، څوک زموږ आवाज نه اوري.
په کورمه کې یو وار بیا یو قبیله احتجاج پیل کړی دی. دا قبیله د حکومت نه دا غوښتنه کوي
چې زه ډیر افسوس کوم د حکومت آرمی بریګیډیر ډی سی وغیرہ دغه نگرانی کې مور اون شو لغرته دویم ورته مو بیا دوی واپس کړلو. نو زه نه پیګم چې موسی ویډیو درځي تا کی
په مومندو کې اقتصادي زون جوړ شوی، خو ځای ولسوایي چې باید دغل تکي ځایی مزدورانو ته روزګار ترلاسه شي.
بالخصوص زمونږه د دې ځای عوام چې کم دی، دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذي سمره لیبر هم لګيږي او ضرورت پی. نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. تمشال ترڅنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې د سر موضوع ته ورزو. د ځوان ډاکټرانو د اتحادی لوري د کوټې په ګډون د صوبې په نور سرکاري هسپتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل یې او پی ډیز بند او ناروغان د مشکلاتو سره مخ کړي دي. ځوان ډاکټران وایي چې تر څو د حکومت لوري نیول شوي ډاکټران نوي خوشي شوي تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. حکومت ویلي دي چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې منلي، لکن ځینې غوښتنې د حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. نور حال لکوټینا د ایوب ترین پغه کې.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې په سرکاري هسپتالو کې د تیرو 28 ورځو راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل یې او پی ډیز او اپریشن تھیټر بندي. په نتیجه کې ادي ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د ډېری ناروغانو وینا وه چې په هسپتالو کې د دوی لپاره هیڅ هم نشته.
زما نوم محمد زبیر دی. زه د پښینه سره غلی مرزانه سره دی او پی بند د ډیر مشکلات دی، څوک زموږ आवाज نه اوري. نو موږ راغلي لار سو کې راي توان کو بیر تراسو خلک و څوک وي پی ډی خلاص و څوک وي نه د خلاصه.
جعفر ز لجو بزار غلم په دې دی سره د افشای ماته د تقریبا نم سلره مشبه ده. دا تور توسیجن په سپټال کې ورته ناسم او نو پی ډی بند ده او نه پوهات کې داسې زیسته. بس بار لار سل تم سفر خانی تل لار شپه غلم سلره مشبه ده. د پی سي توان دی بل پلچای په پور واخه لغه په پور واخه د غریبي د حالاتي
پلوته. د ځوان ډاکټرانو له لوري ویل سوي دي چې په سرکاري روغتونونو کې د حکومت لخوا د اسانتیا او د نشټوالي لامل دوی و احتجاج کولو ته اړ سوي دي، خو حکومت تر اوسه پورې څه غور نه دی خوړلې. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې چیرمن افیز مندوخیل راته وویل
دا احتجاج موږ کورتو ګورې د دې د پرایوټایزیشن خلاف چې دا غ انډایرکټ کم بوج دی هغه پر غریب عوام راځي. د باټري د لی فنکشنل نه ده د باندې لپټین خلکو خلاصي کړی دي. غریب عوام چې موږ لراج موږ ورولي کو دی ولاد او جنگ د ګردو شنو لوجه له موږ سره کیږي. موږ په دا والا باندې کم ډاکټرانو هغه راو وتل پرمنه درنه ور کړې وا شپې په درنیمې بجې پر دوی چاپه واله د روډې پورته کړ.
دغه ډول د ځوان ډاکټرانو لخوا خبرداري ورکول سوې دي چې ترڅو د دې ملګری ډاکټران د حکومت لخوا د جیل څخه نه وي راخلاص سوي، تر هغه وخت پورې به دوی د احتجاج لړۍ روانه وساتي. په دې ترڅ کې د کوټ په سیول هسپتال کې د زړه د ناروغي یو کارپور ډاکټر عجب خان کاکر راته وویل کده دوی غشتنی و نه منل سوی نو دوی به په سرکاري اسپیټالو کې ایمرجنسیان هم بند کړی.
زموږ ډاکټران چې نیول سوی دي تقریبا نن وویشتمه ورځ ده. پرون وړمه ورځ موږ یو الټیمیټم ورکړی سرکار ته د 48 غنټې ده، لیکن د 48 غنټې تیرېدو باوجود سرکار هیڅ قسم رابطه نه ده کړې، نه په دې کې سیریس ده. زموږ سټرایک کنټینیو دی، وارډونه بندې و صرف اور صرف دا ټیم ایمرجنسی خلاص ده. ایمرجنسی موږ دا ولې ورسې خالی صرف اور صرف د عوامي مفاد لپاره لکړې، د غریب عوام مفاد کې موږ تر اوسه پورې نه ده بند کړې.
په دې ترڅ کې چې مکله د روغتیا د ادارې د صوبایي سکتر نورلک بلو سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې حکومت منلې دي او ځینې مطالبې داسې دي چې هغه د حکومت په وس کې نه راځي. واشوک شیرانی او مساخیل کې 1,00,000 تنخواګانې اخلي او دوی غواړي چې دغه تنخوا د 1,00,000 پورې ورسول سي، کوم چې د حکومت لپاره یو مشکل کار دی، ځکه چې ډېری ډاکټران په خپلو سیمو کې کار هم نه کوي. او بل دا چې ځینې غټ ډاکټران دا وخت هم د 3,50,000 څخه زیاتې تنخواوې اخلي، لکن دوی د صوبې ولرو پرتو سیمو ته د کار لپاره نه ځي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټ پولیسو د نومبر د میاشت په 8 نیټه د کوټ د ریډ زون څخه 15 ډاکټران او 4 د پیرامیډیک سټاف کسان هغه وخت نیولي وو کله چې دوی د حکومت په ضد د یوې اونۍ راهیسې پر لتروان ساتلی وو. وروسته د کوټ یو ځایي عدالت دغه ډاکټران د سړکانو د بندولو او وادي خلکو ته د تکلیف رسولو په تور کې وجیل ته لېږدولي وو، څوک چې تر اوسه هلته بندیان دي، ځکه چې ځوان ډاکټرانو نه هیواځي د دوی د ضمانت کولو څخه انکار کړی دی، بلکې د حکومت څخه غوښتنه لري چې نیول سوي ډاکټران دي بېله څه ضمانت سمدلاسه خوش کړل سي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د جمنې سره سم پسیما او نړۍ کې چې تازه سره مستکیږي. مشال ریډیو تاسو ته لمحه په لمحه غړای په غړې تازه حال درکای. نن څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د مشرتابه ترڅنګ یو شمیر نور مشران اسلام آباد ته ورغوښتي وو. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19 ته سره شوو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې واکمن تحریک انصاف ګوند ماتې خوړلې ده او تر ټولو کمې څوکۍ ګټلې دي. ګوهر مسجد په اسلام آباد کې د مشال لیډیو همکار دی، د دغې غونډې حال ورسره دی. ګوهر، ستړی مشه، وزیر اعظم عمران خان دا غونډه چې راوغوښته، نو په دې غونډه کې آیا څه پرېکړې وشوې؟
مننه مشه. دا نن په کوم 3 بجې باندې د پی ټی آی دا غونډه شروع شوله په وزیر اعظم کور کې. د نن نه وزیر اعظم عمران خان دا غوښته وه او په دې غونډه کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا، وزیر اعلی پنجاب او ورسره د خیبر پختونخوا او د سند گورنران هم په دې غونډه کې شریکو. اسد کیسر او دفاعي وزیر پرویز خټک هم د غونډه کې د خیبر پختونخوا حواله سره چې کوم په دسمبر 19 باندې باندې انتخابات شوی وو د لوکل ګورنمنت، هغه په اړه باندې بریستر سیف چې کوم د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سلاکار دی هغه ورته بریفینګ ورکړه او ټول معلومات یې ورته وړاندې کړل. او په دې اړه باندې وزیر اعظم عمران خان چې کوم دا زمونږه خبرې وشوې د پی ټی آی د پارلیمان د یو غړي سره، هغه د نام نه خوده لپاره شرط باندې دا وویل چې وزیر اعظم عمران خان په د انتخاباتو باندې ډیر زیات خفګان اظهار وکړو او په خفاو او د غوسې اظهار هم وکړو او ویل چې راتلونکي وخت کې چې کله دا انتخابات کیږي، ځکه چې په خیبر پختونخوا مختلفو اضلاع کې هم اوس انتخابات سزایونو کې پاتې دي او دومره حصہ چې کله کیږي او په پنجاب کې به هم کېدونکي وي، نو په دې اړه به دوی خپل د امیدوارانو انتخاب کوي او چې کم کسان د خپل خوښوي هغه به رامخکې کوي او دوی ته به ټیکټ ورکوي. او په بل طرف باندې دوی باندې هم د ډېر زیات زور ورکړو چې زمونږه التا په علاقو کې د کسانو په هغه بنیاد باندې داسې کارونه نخکاری چې هغه په بنیاد باندې موږ دا الیکشن ګټلې وې. د دې سره سره
گوهر دغه خو هغه خبرې وی چې تا ته د پاکستان تحریک انصاف یو کس چې په دغه غونډه کې موجود و د نوم نه خبرولو په شرط دغه خبره وکړه، خو آیا حکومت لخوا په دې اړه کوم سرکاري اعلامیه یا پریس ریلیز جاری شوی؟
په دې اړه باندې تر اوسه پورې لږ سات مخ کې پورې د حکومت لخوا صدا سے باقاعدہ اعلان نہ دے شوی، خدا ممکنہ پیچھے ویاند فواد چودھری با پدے بندے خپل یو تفصیلی بیان جاری کوي او دا اعلامیہ با جاری کوي چې پدے نن غونډه کې سس بنیادی خبرې اوښولې او دې حوالے سربدوی خبرې اعلانو ته خپل اعلامیہ ورسره شریک
کړي. دا خو تاسو د بریفینګ خبرو کې چې دوی ته خبرې اوښو، بیا د وزیر اعظم لخوا پدے باندې د رد عمل خبرو اوښو، د پریکړو پاړه باندې څه خبره شوې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې چې د جنورۍ په 14 دویم پړاو دی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دغه په پنجاب کې کیدونکو دي، کومې بنیادی پریکړو باره کې تاګه د پارلمان غړي سویلې؟
په دې اړه باندې دوی چې کوم غټي خبرې وکړي هغه خو ما درته په بیان کړلې، دینه علاوه هغه دا خبره کوله چې چونکی لگ مونږ ته دے حوالے سره خبره کول مشکل ده، هغه مزید په دې اړه باندې خبره سره سره نه
ورسوله. صحیح صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال لري ته وکی دا مشال ریډیو دی او د اسلام آباد د مدرتا تازه حال د هغه غونډې در کول چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د انتظامی او د سیاسي مشرانو او د پنجاب د انتظامی او د سیاسي مشرانو پکې ګډون درلیدو او دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د دسمبر په 19 تر سره شو د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې واکمن تحریک انصاف کون تر ټولو کمې څوکۍ اخیستلې. تاسو مشال ریډیو اوریدونکو اوس د خبرونه نورو راپورونو درستاسو پام راګرځوم. ورته کورمه ته په کورمه کې د پیواړه لیزیو احتجاج شروع کړی دی. دوی د تورسی چک پوسټ سره نږدې پر سړک پر لاس وهلې ده. دا احتجاج د دوی د خپلو نورو غوښتنو سره د پولیس لخوا د گرفتارۍ پر ضد ده. ترخوا چارواکي وایي په 23 اکتوبر د جنگ ولاقې کې امن د خرابولو په خبره څلور څلوېښت تنانو پرچا کټ کړی ده چې له مخې گرفتارۍ کوي. په دې اړه نور تفصیل تاریخ ورکړه راک
په کورما ضلع کې د پیواړ الیزیو د خپل غوښتنو او د پولیسو لخوا مبینه د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. دوی له زیارت ورځې د تورسی چک پوسټ سره نږدې پر سړک چنټونه لګولي او هغلته په ګڼ تعداد کې ناشتي. د احتجاج کوونکو یو مشر کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لډیو ته د جمعې پر ورځ ویل حکومت تور ناشپک سلويخت نن غوښتلی چې بکې درې گرفتار کړل ولې د نور لپاره ور باندې زور راوړی دی. کونسلر حاجی اصغر حسین زیاتوي د احتجاج بل مقصد دا دی چې په ځنګل کې د 2001 کال معاهده له مخې لرګي پرې کولو اجازه ورته ورکړل شي.
موی دویم ورته غرته تیار کړل وسو خرونه رکوږي تاسو خپل غار اوري لرګي کار کوي غار اوري حکومت نگرانه کې زه ډیر افسوس کوم چې حکومت آرمی برګیډیر ډی سی وغیرہ دغه نگرانه کې مور اون شو لغرته دویم ورته مو بیا دوی واپس کړل. نو زه نه پیګم چې موسی ویلې ذرا زیاتای کیږي ویلې ذرا
د پیوړ الیزیو لګیدو منګلو سره پر 23 اکتوبر هله جګړه پیل شو کله چې هغوی لا ځنګله لګی پرې کول تا پرې نه خدل شول. په سیمه کې د فارکینو ترمنځ هغه جګړه 15 ورځې دوام لرله چې پکې 14 تنه مړه او 15 نور زخمیان شول. کڅو هم یا جګړه د جرګې په کوششونو حکومت ودرولې خو په سیمه کې د فارکینو ترمنځ کړکېچ لا هم موجود دی. د پیوړ خلکو پرګېدو سیدونکو د ترې پړچینار روړ تړلې چې پر زید منګلو خروټو زادران غلجو مقبلو او زازیو په پیرکایم سیمه کې لا یو میاشت راهیسې احتجاجي پرلت وهلې. د منګلو ملک منور خان مشال لوډیو توای مجبور دي چې احتجاج وکړي ولی لار باندې د بندیدو لامل سخت مشکلات سره مخامخ شوي.
چې ورسته موږ ته کانټیدار جال رګی دلې دي او مخ کې پیوار دي او د خوراک کوم خوراکي مواد دي د غوکلت پیدا شوی دي او انداز سکولونه مو بندي هسپتال کې استادان نشته دویان نشته دي او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا روډ چې دا دي تا دي د خپل ریټ قائم کا.
بلخوا د پیوړ مشرانو د دریز دی چې لارې زکه بند کړي چې دغه دوه منګلو سره د لوزنامه شوی چې هغوی به او به اولرګي پرېږدي ولې دوی بورته لار ورکوي خو مخالف فریق داسې نه کړل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سویلي وزیرستان درې مسیدي مشرانو تیر ورځ په ټانک ډیپټي کمشنر په کمپاونډ کې په یو جرګه کې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ګومل کرکنی سیمې مذاکراتي اختلافات د دې انګریز مسل په مطابق حل کړل شي. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان درې مسجد مشرونه تیرا ورځ پټانګ شه د ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ شه په جرګاک شه وشتنه کړی دو چې د ګیمل کرکنې سیمې مزکادا د انګریز مثال په مطابق دا تقسیم کی. د درې مسجد جرګې یو مشر مولانا صالح شاه په دغه باراک شه مشال ریډیو ته وویل
بلا تاسو ګیمل یې بولی کرکنې بولی یوزو دای متنازع دای وزیر یې چې مودای دمتونای یې چې مودای مسجد تاریخ پر انشاءاللہ دے دیگه کوم انتظار وی امیر نویس حکومت زور خلو سوالا نیشی حکومت تو قدم رشتی او پا اغیل یار بندهی چه کم دے انگریز مثل دای
دے درے ماسی دے مشرون جرگے پا باراک شے مشال ریڈیو چه دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فید اللہ سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
دے بندے خو دے ڈی جی صاحب سرا جرگا کری دو اور ڈی جی صاحب جدا یو کمیٹی جرگا کری دو دے اے سی ایوان ناو دے اے سی سروکی پا سر برائی دے دو کسونے چی دی کم دا غا دے مسجد مشورون دی نو هغه لګیا دی پرین نه بل پرین زه وو کوم کابل دی دی لې خپل موږ میټینګ سره شو دا و شو هغه چې سمره ایسی سروې کی ریکارډ ته و شو ټول دا جی آی ایس سپیشلیست دا پښه نو هغه ریکارډ باندې هغه مطابق ان شاء الله 4 کی جی دی چې کوم کونسل هغه بالکل مطمئن و چې دا غارنګ و 4 کی جی دی انګریز کین لیکل کی می ایم ایس الله کی می نقشه دی هغه مطابق ان شاء الله کا دی وزیر دو کا دی مسجد دو کا دی دمتونی دو ټول مسئله ان شاء الله حل کیږي.
یو دا د وی چې د کرکنې سیمې مزکانی اختلافات په وجه د ځلې خل وزیر او دمتونیو ترمن سو زلا جګړه شوې دي چې بخښې د دواړه لوریانا ډېر کسان مړ شوی او پر هر جلې شوې دي. او د سویلی وزیرستان ماسید وزیر او دمتونی قبایلیون د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د ګیمل کرکنې سیمې مزکه تقسیم دا د انګریز وخت مثال په مطابق وکړي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت وای په مومند خصوصي اقتصادي زون کې 15 کارخانې په پیداواري مرحله کې داخلي شوي او نور کارخانې به هم جوړ شي. ځای خلک غوښتنه کوي چې باید دغه کارخانو کې ځای خلکو ته روزګار ورکړل شي. تفصیل شانواز ترګزین.
د مومندو په اقتصادي زون کې تر دې وخت 15 کارخانو خپل پیداوار شروع کړي او هم دا شان په 90 کارخانو د جوړونې کارونه روان دي. دغه زون ته وړاندې محمد ماربل سیټي نوم ورکړی شو چې د خیبر پختونخوا حکومت ورله نوم بدل کړی او سږ کال د جون په میاشت کې په خصوصي اکنامیک زون کې هم اچولی. وړاندې ویل شوي دغه زون کې به یوازې د کانو کارخانې وي، ولې خصوصي زون ته د بدلېدو سره سم پکې د کانو نه علاوه د نورو شیانو کارخانې هم جوړې دي چې پکې د اوسپنې اوړو میل پایپونو کارخانې او داسې نور هم شامل دي. عام خلک په دغه زون کې جوړې شو یا جوړېدونکو کارخانو ته ډېر خوشاله دي ځکه خلک وایي دوی به وړاندې په کوزه خارونو کې مزدوري لورتل اوس په ورته مزدوري په خپل سیمه کې ملاو شي. زبرامان د بنگلو کلی کوزه محمد وسیدونکو دی ماشال ریډیو ته وویل
بالخصوص زمنګا د دې ځای عوام چې کم دی دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لزی زمنګ دا مطالبات دي چې په دې کې څومره لیبر هم لګیږي او ضرورت پی نو پکار دادا چې د دې کم سیټل کسان دي نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
د غزون د پاره په اول ور 300 اکر زمکه د عامو خلکو نه خستل شو، ولې ورسته د صوبې حکومت پوینه چې د سرمایدارانو لخوا زیات درخواستونه دوی ته ورکړي شو نو دوی 200 اکر زمکه نور هم واخستله. په دغه زور کې تر دې وخت یوازې د بجلی ګریټ خو لګول شوی، خو د اوبو پوره انتظام او بیا ورته هغه سرک چې ور باندې ګاډي تیریږي لا هم نه دی پوره شوی. زمانه چیر هم دغه سیمو سیدون کې اول تند دی وای په خپل پورسک روډ دکان کوي خو که اکنامیک زون پوره شو ممکنه د خپل دوکان د زون خواته وسې ځکه هغه ته خلک هم زیات وي او د بور سره روزګار هم خوشي
یاره دې سره به مارکیټ ډیر ځکه آبادیږي چې هر قسم خلک به پکې مطلب چې فنچرین گاڑی به پکې ډیر زیات یا غوی ته به پکې فایده رسی مطلب او بل خبره ده چې دوکانونه به مسره آبادیږي اوټلې به مسره آبادیږي رش به سیوی ته ووري نو خلکو ته به ډیره فایده ان شاء الله رسی
د خیبر پختونخوا حکومت ویلو هر کله چې دغه زون مکمل شي او پیداواری یونټونه پکې کار شروع کې ډیر زره مزدور کار او هنر لرونکي خلک به ورسره په روزګار شي د وزیر اعلی د صنعت مشیر عبدالکریم خان د دسمبر په درویشتمه مشال رډو ته وویل زون ته تیر شوي سرک باندې هم د جوړونې کارونه روان دي ولې نور هر رقم سهولتونه هم ورته ورکیږي
او ښه خبره ده چې دی کې مینوفیکچر هم شته ګرانډنګ هم شته ماربل کټنګ هم پکې شته الومینیم هم پکې شته دی ولله چې داسې یونټ پکې شته چې هغه ایټالین مشینری امپورټ کړی چاینیز مشینری امپورټ کړی ده
عبدالکریم خان زیاته کړه د مومن اکنامیک زون نه علاوه په باجوړ کې هم په وړو کې کاروباري زون د پاره حکومت ځمکه اخستې بس ځینې قانوني کارونه پکې پاتې دي او لنډ وخت کې به هغه هم پوره شي نو بیا ممکنه ده چې هغه ته هم سمال انډستري یا په وړو کې کچه د پیداوار د پاره کارخانه ولګيږي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
پاکستان د دسمبر په 19 د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د ځانګړي غونډې کوربه او حکومت د خپل لوی بریا بللې خو د مخالفو ګوندونو سېنټران وایي چې حکومت باید د افغانستان او وسلوالو ډلو په وړاندې خپل پالیسي واضح کړي تفصیل بشیر غواخناورو
د پاکستان په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړي چې د امنیتي مسایلو په اړه نه خبروي د پیپلز پارټي سېنټر رضا ربانی د دسمبر په 20مه شوې دی غونډه کې وویل چې حکومت کوښښ کوي د افغانستان وسلوالو ډلو او پټولو کې د امنیت په اړه پریکړې پټ په پټه وکړي چې ورته د منلو نه دي هغه زیاته کړه چې پارلمان ته باید عزت ورکړل شي
پالیسی سټیټمنټ پارلمان کې اندر
د هیڅ پالیسۍ پریکړه پارلمان ته نه راوړل کیږي د تحریک لبیک پاکستان سره معاهده وشوه تر اوسه پورې خلک نه دي خبر چې په دې لوزنامه کې څه دي د تحریک طالبان پاکستان سره د معاهده په اړه حکومت ویلیو چې دا مسله به د مذاکراتو وروسته پارلمان ته وړل کیږي خو لا هم د اولس استاذي خبر نه دي چې په دې خبرو اترو کې څه وشول همداسې د افغانستان مسله هم ده حکومت د ملي امنیت او ملي اقتصاد اړوند یو مسله نه یوازې پارلمان ته د بحث لپاره نه دراوړي بلکې پارلمان یې پرې خبر هم نه دی ساتلې
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د نومبر په 9مه د وی میشت لپاره اور بند کړه او پټ ساتلی وو کله چې مشال ریډیو په دې لړکی له شو مذاکراتو پرده پورته کړه نو بیا حکومت ومنله چې دې تر هغري ګرځول شوې ډلې سره خبرې روانې دي خو ٹی ٹی پی د دسمبر په 10مه وویل چې دا لوزنامه نور نه پسې غځوي همدارس د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان نا قانونه ګرځول شوې ډلې د مظاهرو ختمول لپاره د اکتوبر په اخره کې ورسره معاهده وکړه د دې لوزنامي تفصیل نه دی پړاګه شوې خو تر لاسلیکولو وروسته یې پر دې ډلې بندیز لری شوې او مشري سعد حسین رضوی له جیل خوشی شوې ده په سنټ کې تر بحث لاندې راغلی بل موضوع د افغانستان و پاکستان د دسمبر په 19مه د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان کوربه چې ګډونوالو یې د بشري مرستو غږ وکړ د تجارت په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار رزاق داوود سنټ ته وویل چې د افغانانو سره پاکستان هم خپل مرسته کوي هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د اگست په 15مه راغلی د طالبانو حکومت لا هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی نو ځکه هلته د نړیوالو سره سوداګري نشته چې له کبله یې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی دوی لیکله رئیسی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی او دوی په بد اقتصادي حالت کې دي نو موږ ورسره دا مدد کړی چې په رضاکارانه ډول مو ډیوټي ټیکسونه ورته ورکم کړی دي خو اپوزیشن سیاستوالو ته د حکومتي غړو دریز د منلو نه و د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټي یو سېنېټر طاهر بزنجو ویل چې پاکستان دی لومړی د خپل خلکو غربت ختم کړي او بیا که د بل هیواد لپاره څه مرسته کوي د هغې تایید دی له پارلمانه واخلي
بلوچستان مې بي 16
په بلوچستان کې مش 50% آبادی د لوژ ښکار ده تاسو که د افغانستان پر مسله پام کوئ نو خپل غربت هم باید توجه وکړي د افغانستان پر مسله ولې د پارلمان غونډه نه راغواړي؟ په دې کې څه راز دی؟ کله پارلمان بهر د هرې ډلې سره معاهده کوي لږ تر لږه اپوزیشن ته د منلو نه دی،
کم از کم اپوزیشن کو قابل قبول نه هو.
د اپوزیشن د دې تنقید په ځواب کې چې د تحریک انصاف حکومت مهمه ملي امنیتي مسلې پارلمان ته د بحث لپاره نه وروړي، په سنټ کې د حکومتي خوا مشر یا لیډر آف دا هاوس شہزاد وسیم په لنډ ډول وویل چې په کومو مسلو چې په کابینه کې خبرې نه وي شوې هغه پارلمان ته نه وړل کیږي. البته تر دې ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ل خپل سیمه ایز سیاسي پالیسۍ دفاع کړې و، ویلي و چې اپوزیشن هم باید د دوی ښه کارونه وستایي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د پینیم بجو د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده ناور.
بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د 23 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري هسپتالونو شخصي کولو فیصله ونه کړي او د خپلو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو مطالبه هم کوي. د بلوچستان د روغتیا ادارې صوبایي سیکرټري وایي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په یو شمېر سیمو کې 100,000 تنخواه اخلي، خو ډاکټران دغه تنخواه 1,000,000 غواړي چې د حکومت لپاره ګرانه ده. د بلوچستان په کې ځل کې د بسوالو په حمله کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. د پاکستان د پوځ امریکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې بیګا په کېچ کې بسوالو د امنیتي سرتیرو په توسته بریدو کړو د پیښې له ځای او تختیدل. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. په کورمه کې د پیواړو علیزو قوم د خپلو غوښتنو لپاره پرون د تورسي چک پوسټ سره نږدې احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی د پولیسو لخوا د خپلو نیول شوو ملګرو د قاصدو غوښتنه کوي او وایي چې د کال 2001 د معاهدې سره سم دوی له ځنګله د ونې پرې کولو اجازت غواړي. وخت کې د کور مشپکو ځایي قومونو د پیواړو علیزو خلاف د ډسمبر په 2 د سړک پر غاړې ناسته پیل کړې وه او احتجاجن یې د ټل پاړه چینار سړک تړلې وه. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ اکتوبر د 20 جګړې او پترس کې د سیمې امن خرابېدو په سر شاوخوا 46 کسانو خلاف پرچه دایره شوې ده او چې د مخه ګرفتاری روانې دي. حکومت د دواړو لوریو ترمنځ شخړې هوارې لپاره 50 کسانو مشتمل او جرګه هم جوړه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا کې د ډسمبر 19 بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د خپل ګوند په کارکردګۍ مایوسي ښکاره کړې او په صوبه کې د خپل ګوند ټول تنظیمونه تعدیل کړي. دا خبره د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې نن د وزیر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف د وایاندو مشرانو په غونډه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دفاع وفاقي وزیر په سټک او نورو ګډون وکړو. د پاکستان سینیټ نن په یو خپل په یو قرارداد کې په سیالکوټ کې د بل وګړو لخوا د سریلانکا وګړي پریانکا کمار وژنې غندنه کړې. د پاکستان دولتي ریډیو له خبر سره سم په سینیټ کې دا قرارداد د واکمن طریقې ساتلو په مهم مشر شهزاد وسیم وړاندې کړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد یا ارب ډالرو په ارزښت مرستې پروګرام پلي کړي. د امریکا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. په دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول شي. تفصیل اسدالله لودین نور.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنی بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندې کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنځم به پورس په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیات شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه په خوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنځم په ورځ خبره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د دې په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د سند های کورټ د یو پریکړې په اړه باندې تاسو پام راغوم. سند های کورټ د دسمبر په 22مه د ارزو په نوم یو 15 کلنې عیسوي نجلۍ ته خپل مور او پلار سره د اوسېدو اجازه ورکړه. د نجلۍ یو کال وړاندې په عدالت کې دعوه کړې وه چې عیسویت یې پریښی او اسلام یې قبول کړی. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان په دې سوره کې.
سن های کورٹ د دې پریکړې په اړه د ارزو وکیل نذیر تنولی ایڈوکیټ د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې ارزو د دسمبر په 6مه سن های کورٹ ته خواس کړی وو چې هغه غواړي چې د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي. د سن های کورٹ یو کسیز بنچ د قضیې اوریدنه وکړه او ارزو ته اجازه ورکړه چې خپل مور او پلار سره ورشي. خو دې جنۍ ته بعد سید علی اظہر د لیدو اجازه نه وی. لدې وړاندې سید علی اظہر په عدالت کې د ارزو د خاوند داوا کړی و.
پټیشن جس شخص نے فائل کی وہ ارزو فاطمہ ہے.
دی وای چې ارزو فاطمہ اوس په خپل درخواست جمع کړي وو چې عدالت پر پریکړه کړي او هغه ته د مور او پلار سره د تک اجازه ورکړي ده. خو پولیس با په هر درو میاشتو کې عدالت ته د ارزو په اړه راپور وړاندې کوي او مور او پلار به په ارزو کوم فشار نه راوړي او مونږ په پاتې پریکړې اعتراض نشو کولای. مونږ دې د پاره قانوني لار لرو.
اوور ال ابجیکټ نه کر سکتے اس کے لیے ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے.
نذیر تنولی ایڈوکیٹ زیاته کړی چې لدی وړاندې سن های کورٹ د وکسیزا ججانو بنچ د جسټس محمد کریم خان آغا په مشرۍ د 2000 شلم کال د نومبر په 9مه نیټه رستو لهغي چې طبي رپورټونو تایید کړه چې ارزو د 1400 کالو نه کم ده او د مور او پلار سره کور ته د تلو نه انکار کړی وو. نو بیا یو کال وړاندې سن های کورٹ ارزو دارومان ته لیگلی و او هغه وخت ارزو په عدالت کې بیان ورکړی چې د خپل خوخي لمخه د عیسایانو مذهب بدل کړي، اسلامي قبول کړي او په خوخي واده کړي دي. له هغه وروسته د سن های کورټ د میډیکل بورډ راپورونو په حواله ویلي وو چې د ارزو عمر د قانوني واده لپاره کافي نه دي او پولیسو د هغه د خاوند سید علی اظہر نه د سن د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون ارلی چایلډ پروټیکشن میریج اکټ کال 2013 د سرغړونې په تور کې نیولې وو. په کراچۍ کې د یوې چرچ مشر غزاله شفیق وای چې عدالت خبرې کړه خو په پاکستان کې هر د مذهب پنوم کنټرول کیږي.
یہ خوشی کی بات ہے کہ کل اس
غزالہ شفیق وائی په کم عمر کې په زور د جنکو سره ودونه کیږي او بیا مذهب کارول کیږي. حکومت ډېری داوی لري او بیا قا... قانون هم شته، خو تر وسه په زور د مذهب د بدلولو او انجنونو سره د ودونو د مخنیوي قانون په ځانګړې توګه عملی شوی نه دی، او دا زمونږ لپاره ډیر دردونکي دي.
اس کو بھی مذہب کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
بلخوا پسند کے دا کم عمرہ انجنوں دا ودنوں دا مخنوی دا پارا کار کون کی یو غیر سرکاری ادارے کھڑے شفیق اوان وائی دا ڈومبئی پہ خندا دا ڈول پیخے پسند کے مخ ترازی حکومت باید سخت کامنا واخلی.
ایک تو ہمارے یہاں پر ایک قانون موجود بھی ہے کم عمری کی شادی کا
دیوائی چی یو خوا خومنگ دا کم عمرہ ودنوں دا مخنوی قانون لرو خونا عملی کی گی جعلی اسنادنا جوڑی گی اور بیا پزور دا مذہب بدلولو را پولنا شتن لری کمیته چی خوخا ویل کیږي پزور د مذهب بدلولو پیخه پر لپسی مخ ترازی
جو جبری مذهب کی تبدیلی کے حوالے سے
د ارزو پلان راجا لخوا تیر کال 2000 د اکتوبر په 14 ایف آئی آر تر شوی بو چلور ارزوی د کراچی په ریلوی کالونی کی د خپل کورنا رکه شوی دا پولیسو رستو 45 کلنا سید اظہر علی د هغه رونا سید محسن علی او سید شارق علی او دو ملګری دانش د یو وړی جنی د تختولو پزور د مذهب بدلولو او یو مسلمان سړی سره د واده کولو د فشار په مقدمه کې تورن او گرفتار کړل او پولیسو په دې مقدمه کې دینی عالمان قاضی عبدالرسول جنید علی صدیقی او محمود الحسن چې د 45 کلنا سید علی ازر لا کم عمره جنۍ سره د واده کولو په برخه کې مسته کړی و هم گرفتار کړی وو او بیا رستو له هغه په کراچۍ کې یو سیشن مجسټریټ تیر کال په دسمبر میاشت کې د سید علی ازر خلاف د جنسی تیرو په قضیه کې د شاملولو امر هم کړی وو. سید علی ازر او په مقدمه کې تورن ټول کسان په ضمانت خوشی دی. دا بشری حقوقو د ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په 1300 کلونو کې 55 ایسایانی جنکۍ په زور د مذهب بدلولو پیښې ثبت شوې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي او په سن کې د هندوانو ټولنې په زور د مذهب بدلولو شکایت مخې ته راځي. اوس مسیحي ټولنا هم شکایت کوي او بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په سن کې د بیلابیل مذهبونو د کم عمره جنکو په زور د ودونو او اسلام ته د اړولو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم ادارې د صوبې ټولو شخصي سکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه دي کلنۍ فند او داخله فیسونه نه اخلي او کچا داسې وکړه نو د دغه ادارې د 2013 د ایګیز کال تر قانون لاندې به پر ضد کاروایی کیږي. بلخوا د شخصي سکولونو د نه چلوونکو وای چې دوی بعد د امر پر ضد پیښور هایکورټ ته ځي. تفصیل سراج ظهیر ناور.
د دسمبر په 23 د پیښور های کورټ د فیصلې تر مخه د خیبر پښتونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي د صوبې ټولو نجی اسکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نقلیز فیسونه او د داخلي فیسونه نه اخلي او نه د ریګولیټری اتارټي د اجازت بغیر په عادي میاشتنی فیسونو کې زیاتوالی وکړي. په دې موخه په جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی کوم پرایویټ اسکول د دې حکم سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې حکومت کاروایی کوي. په پیښور کې د یو نجی اسکول مالک او د ټول پاکستان د پرایویټ اسکولونو د منیجمنت د اتحادیه مشر ډاکټر زاکر شاه مشال ریډیو ته وی زیاتره اسکولونو د خیبر پښتونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي په امر عمل کوي.
دا چې کوم 2018 کې چکل دا ریګولیشن جوړ شو نو بیا یو پرایویټ اسکول ته هم دا پرمیشن نو چاوي دا ایڈمیشن یا دا کیپیټیشن اغسته دي او کو فرس کې ان کیس کم اسکول والا اگست سے نو هغه وا وایلیشن کی حسابيږي ځکه چې رول ریګولیشن خو به فالو اپ کوي ځکه دا د رولز دي نو دا به مخ فالو اپ کوي خو زما خل چې کافی سکولونو داسې نه بیا بند کړی دي لکه نه ایڈمیشنل یو نه پروموشن فیسلی.
خو د خیبر پښتونخوا د اسکولونو د اتحادیه پرایویټ ایجوکیشن نتورک سینیئر نائب صدر جاوید احمد مشال ریډیو ته وی وی به د ریګولیټری اتارټي د دې امر پر ضد عدالت ته ځي او دا به چیلنج وی.
دا یو تر په فیصله ده ادارې ایډمیشن فیس مو شتي شي انوال فند مو شتي شي فیس کې اضافه هم کولی شي او دې والی سره ان شاء الله مونږ عدالت ته ځو. پرایویټ سکول چې کوم دی ایډمیشن فیس نه لی پروموشن فیس نه لی او پارټیشن فیس کې اضافه نشي کولی نه ادارې به چلیږي بس باندې
گورنمنٹ پہ اداروں کی نہ پر سیمسٹر چکم دیا گئی پیسے علی ایڈمیشن فیس علی ندینہ بغیر اداری چلی گی نہ کہ ملک منگا خواندکو و ملک چکم دے جہالت نہ بس ہو ناری دا پارا با تعلیم ورکو تعلیم چکم دے بغیر دا سٹاف نہ سیل ورکو لا بلڈنگ کری ورکو لا یوٹری بلز ورکو نہ بغیر نہ چلی گی
تقریبا پختونخوا پرائیویٹ اسکولوں ریگولیٹری اتھارٹی پوینا پدی صبح کے ٹول ات ذرا ات سو دری نوی پرائیویٹ یا نجی اسکول نہ دی چپکی اول لس سوا لس پرائمری دری ذرا دو سوا دو سلو اختر اتما دو ذرا ات سوا پنج پنجوس تر لسما او یو ذر و نوی تر دو لسم پرائیویٹ اسکولوں شامل دی
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا د بندوبست سیمو په شان قبایلی د لوته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټای په نوم د تعلیمي ادارو د سارې ادارې واک غزول شوی او د غې ادارې په خیبر د لکې خپل دنده پیل کړې نور حال فرحات شینواری نو
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه وروستو قبایلی ضلعو ته د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم اداره غزول شوی او په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی د خیبر ضلع ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي او چارواکی همایون خان د دغه ادارې د کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
دی کې موږ یو سکول نه پریدو کنه فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي ټیچران غیر حاضر وي هغه کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه تقریبا سات آٹھ پیج اسوان دی دا موږ ټول ډکو سکول ډیټا کنه سومره سنکشن پوسټ په کې سومره ټیچران دی په کې هغه سه پوزیشن دی کو بوکس ریکارډ شو چیر ریکارډ شو مطلب چې سکول کې سی کنه دا ریکارډ مطلب موږ کلیکټ کوو او بل د سکول انفراسټراکچر مطلب سو کمری دی سو کنڈیشن دی واش روم نس دی فرنیچر سو دی شتا نشتا سمر سٹوڈنٹ انرولمنٹ شو دی دتا اے سی اینول سکول سینس دی بل دے کوارڈینیٹ سیکیورٹی ہر سکول من کوارڈینیٹ سکھلو سسنم نے باو جڑی گی دا کم ویش نو دا زمون ایکٹیویٹی او مون غاڑو مطلب دارنگی کنا چ بہتری راز دی کنا پ ایجوکیشن کے
نو موڑی زیا تکڑا چ کلا مون د سکول نو ٹول معلومات را جمع کڑو نو بیا ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی تا اڑان دکو او ہوی د مسالو حل رو باسی
ڈی سی ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی چ آغا چیئرمین شپ سو کیوی د ڈی سی کیوی کم رپورٹ تے مون اگے تا ڈسپلے کو پریزنٹ کو س ایشو ای س اگے چیلنجز دی اور دی کمیٹی کے سوک شامل ہوئی مطلب زمون ڈی ایم او سے بھی ڈی او سے بھی اے ڈی او گان وی دا ٹول نو دی او کمبائن یو میٹنگ دی مطلب یو ڈسٹنگ سٹیئرنگ کمیٹی اور دی موجودگی کے یو پریزنٹیشن اگر رپورٹ مطلب ڈسپلے کو دیتا مطلب دیتا اگر ٹول اکس ہے مطلب ٹول دا پکچر تخیو مطلب جس سے کی گی سر امان دی سم اصلی اسکولوں کی اتھارٹی درجے اور ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی ای ایم اے خیبر
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال فاروق پردای د دغه ادارې د فعال کېدو په اړه وایي
موږ په دغه علاقو کې چې بنیادی مسالې اله ډېرې دي او اله چې کوم انفراسټرکچر ده یا سکول بلډینګ ده یا هغه نور چې کوم هغه دی هغه بیا د کور نه دی شوی خو بیا هم امید ستو چې کوم دغه انډیپینډنټ یا ایجوکیشن مانیټرنګ یونټ جوړ شولو دی پوره نو دا به یو ښه نظام او ښه بهتري طرف لبه موږ چې کم تعلیمي سرگرمیو نه دي سپیشلی چې کم سرکوري سکول نه کوي هغه کې به بدلون راولي
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې اووه سوه تعلیمي ادارې فعال دي په دې کې په تیره بدمنۍ کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو ځنې پکې مرمت شوي او د ځنو په مکمله توګه د بیا رغولو کار روان دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوه نیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاس مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا سیاحت محکمې د 12 کالو نه بر عمر ماشومانو ته د کرونا ضد واکسین ورکولو پریکړه کړې ده. د دوی په وینا د دسمبر 23 نه به واکسین ورکول په ټولو تعلیمي ادارو د نیمه مدرسو مزدوري یا کارکونکو ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. تفصیل شبیر جان راک.
ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 23 ویل چې د زیات عمر کسانو وروسته دوی ماشومان ته هم د کرونا ضد ویکسین ورکول عمل اعلان کړی دی، او د دوی هدف د راتلونکو جنوري میاشت پورې د 25% آبادی ده چې پکې ماشومان هم شامل دي. سراج علی وای چې خپل بچو ته ویکسین خامخا ورکوي، او ټول مور او پلار لپاره دي چې د دې وبائی او خطرناک ناروغۍ نه خپل بچی بچ کول لپاره ویکسین ضرور ورکړي.
تعلیمي ادارې چې کوم دي دغلته د هر کلی نه د هر علاقې نه ماشومان نازي، نو دغه ماشومان یو ډیر غټ کیریر ثابت دي چې د هر قسم وایرس لپاره شردوم چې ویکسینیشن کیږي. زما په خیال ټول مخ کې ماشومان د ویکسینیشن پکار دي.
ډاکټران وایي چې کرونا یو خوکه ماشومان اغیزمنول شي، نو بل خو دوی د وایرس خورولو غټ سبب هم ګرځېدي شي، او د دې ویکسین په ماشومان هیڅ بد اغیز نه وي. د حیات آباد میډیکل لوختون ډاکټر یاسر خان په دې باب لوایي.
دا ډېر زیاته مهمه ده او ډېر زیاته ضروری ده چې موږ خپل ماشومان ویکسینیټ کو، او هر ماشوم چې کوم دی هغه ته کرونا ویکسین ولګو. ضروری ده چې موږ سن سومره زیاته آبادی ویکسینیټ کو، دومره منتزیاته فائدہ ده موږ د اوورال امیونټی نو چانسز وکمی کی چې الله تعالی دینه کې چې دینه پس بیا دوباره لهر راشي.
د صحت محکمې د چارواکو په وینا روزانه ټول صبح کې یو لګ او یا زره پورې خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ورکول کیږي، او تر دې دمه صبح کې خو شاد 2 کروڑ کسانو ته د کرونا ضد ویکسین ورکړی دی.
د نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني خبري. د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه د دې خبرونه د روستي راپور تاسو په امره ګرځوم. تیر ورځ د سواد په منګور کې د یو غیر سرکاري ادارې تر تنظیم لاندې سیمینار ته وویل شو چې د ولس لپاره تر بجټ جوړولو وړاندې د ولس رائے خستل ضروری ده. سیمینار ته ویناوال وویل چې په بجټ کې زیاتره وخت ځانګړي شوی پیسې بیرته ولېګل شي یا بغیر د کارونو یا بې ګټې خرڅ کړل شي. دوی وړاندیز وکړ چې په دې اړه رسنۍ او ټولنیزې ادارې په ولس کې پوهه راوستل شي. سیمینار ته د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دغه راپور یې را لېږلی.
سیمینار کې ویل شو چې د ولس لپاره جوړ شوی منصوبو پاړه خلکو ته معلومات ورکول د حکومت ذمہواری ده. په سر کې د غیر دولتي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې سالانه بجټ که هغه په مقامی حکومتونو کې وي او که په صوبایي او مرکزی کې چوي، د عام ولس رائے اغستل پکار دي.
بجټ موږ د پاره تیاریږي او بجټ تیاریږي سبانه چې زمونږ پیسې را زمونږ ټیکسز دي چې ټیکس موږ نه کټشي او بجټ په تیاریږي، نو هغه زمونږ نه سپاره موږ غواړو زمونږ د ضرورت لپاره هغه استعمال کړی شي. نو دې لپاره موږ نن دا پروګرام اغوخته ر ډیفرنٹ ډپارټمنټ دی، مختلف خلک راغلي دي، باغی کې زنانه هم دي نارینه هم دي، چې هغوی به موږ خپل رائے اظهار کوي.
سیمینار کې د بټه سره تعلق لرونکي سماجی کارکون محی الدین ویل چې بجټ او د ولس لپاره سرکاري منصوبو پاړه د عامو خلکو رائے اغستل ځکه ضروری دي چې د کوم مقصد لپاره پیسې خرچ کیږي هغه په صحیح توګه فائدہ مند شي.
دغه زمو بجټ جوړیږي، حکومت جوړی، حکومت په سطح جوړیږي، زمو پارلیمنٹرین چې دي، زمونږ کم حکمران چې د هغه جوړی، د عوام لپاره جوړی، نو موږ وایو چې د عوام رائے پکې شامل شي، چې د عوام لپاره ضرورت څه ده. کوم زما کله زما په کلی کې زما ته ضرورت دی د کوسې او مال جوړی کې سکول مخکې کې او کوسه زپ رسیدې نشم، یا زما ضرورت دی د سکول او مال هیلپ سیټي جوړی کې او پکا او ما ته ضرورت د سکول دی. پکاله چې د عوام رائے پکې شامل شي، د عوام رائے واغسي چې رته ته ضرورت څه ده، نو هغه مطابق پاره باندې عمل درآمد شي.
سیمینار کې د نرخزیانو نمائندګون کې جمال شاه وویل چې هر کال بجټ کې دوی او د نورو طبقو په نوم بجټ کې پیسې اخوده کیږي، ولې دوی نه پکې مشوره نه غسته کیږي چې دغه به څنګه لګوي.
کم چې د پاکستان نیچلی طبقات دي، آیته معذور افراد دي، زمو خواتین دي، زمو ترانسجنډر دي، دا غو د پر بجټ جوړیږي خو غو ته آگاهی نه، غو ته دا غي صدقه نه چې یاره زمو د پر سو بجټ مختص شو. کم بجټ چې تحصیل لیول جوړیږي، ډیسټریکټ لیول جوړیږي، صوبایي لیول جوړیږي، یا کم قومي پسته جوړیږي، پکار دا زمونږه پالیسی میکر دا زمونږه کم چې فیصله ساز دي، غو له پکار دا چې دا نیچلی طبقات چې دي چې دوی پکې شامل کړي، د شرکت یقیني جوړ کړي چې د دوی پارا کم کار د پارا کم بجټ مختصص کیږي، پکار د چاغو تا گاہی چې زمونږ د حقوقو د پارا دا بجټ مختصص شوی دی، هغه به د هغه د پارا आवाज چته.
سیمینار کې شریکي د غیر دولتي ټولنې یو مشر الپتشا وای چې دوی ته وړاندې معلومه نه و چې بجټ یا سرکاري منصوبونه عام خلک خبرېدل د دوی قانوني حق دی.
د سیمون ته د بجټ حواله سره اس علم هم نشته او نه رانه چاته روز پوری چاته پوسټ کړي دي. کومګه وګورو مونږ چې کم کار کوو، مونږه الریډي په چایلډ لیبر باندې، په ار ریپورټس میریج باندې، په جنډر بیس وایلنس باندې مونږ په کمیونټي کې کار کوو، نو مونږ وایو چې آیا د دې خلکو د پاره په دې بجټ کې چې کومه کوټه ده چې پراپر طریقې سره هغه اغوی ته میلاو شي او اغوی ته مخ په وړاندې د هغه حواله سره اغوی ته خبرداري ورکړي چې دا یو سیس دی، دا یو پند دی، دا ستاسو د پاره دونه مختص شوی دی، ته تا سردارایټ ته چې ته دې دوباره پل تپوس وکې د دې خبرې आवाज اوچت کې، کدا دا ته په پراپر طریقې نه ملاويږي، نو دا د ډپارټمنټس دي ته دې سره پراپر تلشي او ستاسو حق ته په دې طریقې ملاوي دي.
سیمینار کې دا هم ویل شو چې د خیبر پښتونخوا قانون کې د ار ټي آی معلومات تر سولې لاندې هر عام وګړي د سرکاري منصوبو او بجټ کې منزور شوی پیسو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. عام خلکو ته پکار دي چې د سرکاري ادارو نه په دا اړه معلومات ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروے دا مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروے خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د مشال ریډیو د نن هر تاخ پرونو د دې رښتۍ خبري غړې د رښتۍ خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکاري ملي حامد زاده ته ورکو.
بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د 13-28 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري هسپتالونو شخصي کولو فیصله ونه کړي. د دې ترڅنګ د خپل نیول شو ملګرو د راخوشي کولو مطالبه هم کوي. خو د بلوچستان د روغتیا ادارې صوبایي سیکرټري وایي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په یو شمېر سیمو کې 1,00,000 تنخواه اخلي، خو ډاکټران دغه تنخواه 1,00,080 غواړي چې د حکومت لپاره ګرانه ده. د بلوچستان په کې ضلع کې د وسوالو په حمله کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په کیچ کې وسوالو د امنیتي سرتېرو په یو پوستا بریدو کړو د پیښې له ځای او تښتېدل. تر اوسه د حمله ذمہواري چا نه ده منلې. په کورمه کې د پیواړو علیزو قوم د خپلو غوښتنو لپاره د تیر ورځې د تورسي چک پوسټ سره نږدې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی د پولیسو لخوا د خپلو نیول شوو ملګرو د خلاصېدو غوښتنه کوي او وایي چې د کال 2001 د معاهدې سره سم دوی له ځنګله د ونې پرې کولو اجازت غواړي. مخکې د کورمې شپږو ځایي قومونو د پیواړو علیزو خلاف د ډسمبر په 22 د سړک په غاړه ناسته پیل کړې وه او احتجاجن یې د ټل پاړه چنار سړک کړلې وه. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ د اکتوبر 23 جګړې او پترس کې د سیمې امن خرابېدو په سر د شاوخوا شپږ څلوېښتو کسانو خلاف پرچا دایره شوې چې له مخې گرفتاری روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا کې د ډسمبر 12 بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د خپل ګوند په کارکردګۍ مایوسي ښکاره کړې او په صوبه کې د خپل ګوند ټول تنظیمونه تحلیل کړي. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چوتري نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې نن د وزیر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف د ویاندو مشیرانو په غونډه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک او نورو ګډون وکړو. د پاکستان سینیټ نن په یو خپل په یو قرارداد کې په سیالکوټ کې د بل وګړو لخوا د سریلانکا وګړي پریانتا کومار او د وژنې غندنه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه په سینیټ کې دا قرارداد د واکمن طریقې انصاف ګوند پارلماني مشر شهزاد وسیم وړاندې کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ما مجید بابر پلوشي او ملي حامد زاده ته اجازه راکړي. که تاسو په دې سپو پاتې شوي د امریکا غږ ډیوه ریډیو به واورئ. د مشال ریډیو ټول اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.